द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
خدر منور دوم کو یو بار بیا ستړی مسی د دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا د یک شنبه یی اتوار ورځ د کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا پاکستان کې د محل د مخسن 9 بجې دی افغانستان کې اتنی می او دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا خبرونه کې تاسو قربانی یو ز کلثوم کاکر
او زان نصر کاکر
تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو بل غوښ سي د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان په کراچۍ کې په القاعده پورې اړوند د انصار الشریعه ډلې اته مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي د نیمه پوځي قواو سیمه ایز مشر وایي
ان 8 هلاک شده دهشتګردو کی شناخت هو گئی ہے انصار الشریعه کے اس گروہ کا سرغنا ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے
د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه سوې او ولایتي چارواکي وایي په جګړه کې سلويشت وسلوال وژل سوي دي
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ریاض کې د سعودي بادشا سلمان او د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ترمنځ په یو تاریخي ملاقات کې ګډون کړی د غونډې هدف د سعودي عربستان او عراق اړیکې شکول او په سیمه کې د ایران د اغیز مخه نیول وو
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان په کراچۍ شهر کې امنیتي چارواکي وایي بلدیه ټاون کې د وسلوالې ډلې انصار الشریعه اته مشکوک ترګر وژلې دي د دوی په وینا وژل سو کې د ډلې یو مهم مشر هم شامل دی د نیمه پوځي قواو مشر خبریالانو ته ویلي چې د ډلې په ضد یې سرش کال د فروری په میاشت کې عملیات پیل کړی دي نو موړي دا کړي په کراچۍ کې زیاتره ترګر بریدونکو کې هم د دغه نوي جوړې سوي ډلې لاس وو کرنل فیصل وایي انصار الشریعه په القاعده ترګر ډلې پوری اړه لري او د عملیاتو په وخت څلور وسلوال تشتیدلي هم دي
د بلوچستان ایالت ارنائی سیمه کې د جمعې په ورځ د سکرو یا کوئلې د کان د نړېدو په پیښه کې نه خواري کش مړه سوي او یو ژوبل سوي دی امدادي کارونه نن په دریمه ورځ سرته رسیدلې دي د ارنائی د ضلع مرستیال کمشنر ربیب نصیر دیوا ریډیو سره خبرو کې هم د دې پخلی کړی چې د شارګ په علاقه کې رامنځته سوي دغه پیښه کې ټول مړه تنان خواري کش او دوی د ملبې څخه راوستل سوي دي هغه وویل په مړو کې د مړو سو خوریکه شو دا تو تعلق د خیبر پښتونخوا دیر او سوات سیمو سره دی او د یو تعلق د افغانستان سره وو د ټولو امړو خپل علاقو ته لجل سوی دی
د افغانستان لویدیځ هرات ولایت کې چارواکي وایي تیر شپه د شینډنډ په ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نشته کې د دواړو خولش تلجه څلويش طالبان وژل سوي او تر لسو پورې نور چپیان دي د هرات د والی ویاند وایس اف امریکا ته ویلي جګړه د طالبانو د سیمه ایز قومندانانو مولا سمد او مولا ننګیالي د ډلو ترمنځ سوي چې پکې زیات ځاني تلفات د مولا سمد ډلې ته اوښتي دي
د امریکا خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن نن د سعودي عرب او عراق ترمنځ د همکارۍ د کمیټې غونډه کې ګډون کړی وو په دغه غونډه کې د سعودي بادشا سلمان او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی هم ګډون کړی شاغلی ټیلرسن ویل دا موقع شایي چې سعودي عرب او عراق د کلونو راځي خرابې اړیکې ته سمېدو پاړختي د خارجه سیکرټری ټیلرسن دا ګام د صدر ترامپ د انتظامی هغه مقصد ته ودا ورکول دي چې په سیمه کې د ایران اثر کمولو لپاره د سعودي عرب او عراق یو ځای کړل سي
د سپین وزیر اعظم د شنبه پر ورځ اعلان کړی چې هغه به د کیټالونیا بیلتون خوشي حکومت ختم کړي او هلته به د نوو ټاکنو اعلان وکړي نوموړي دا خبره د خپل کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته کړې ده د غونډې کې د کیټالونیا په سیاسي ستونزه او هلته د سیمه ایز مشرانو لخوا د خپلواکۍ په غوښتنه غور شوی د کیټالونیا مشران وایي د سپین حکومت دا ګام به د دوی د سیمې او خلکو په ارزوګانو باندې بدترینه حمله وي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو بیان کې د رکا شهر د ازادۍ لپاره د شام جمهوریت فوزونو ستاینه وکړه د شنبه یې خالی په ورځ صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي چې رکا شهر کې د اجتماعي ورکول په ټوله نړۍ کې د توندرو ډلې ختمولو لپاره مهمه پرمختګ دی
په نایجر کې چارواکي وایي یو حمله کې د نیمه پوځي قوا او لشتلجه لاس اسکر وژل سوي او زیاته وی چې دا حمله د 4 اکتوبر و بریته ورته و چې پکې څلور امریکایي او څلور نایجیریایي اسکر وژل سوي وو
د امریکا پیټوریکو او ورجن آیزلند کې د سمندري طوفان له وجې ځپل سوي خلکو سره امداد لپاره تیر شپه د موسیقي یو غونډه په ټکساس ایالت کې سبب په دغه غونډه کې د امریکا 5 پخوانی صدرانو برخه اخیستې وه دغه غونډه کې پخوانی صدر براک اوباما جورج ډبلیو بوش بیل کلین کلنٹن، جارج ایچ ڈبلیو بش او جیمی کارٹر هم گډون کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله، او سم وخت سوي دی لکه څنګه چې موږ نه درته ویلو د خبرونه پښتانه ستوري کوربنا ناهید سحر استودیو ته راغلی ده. ستړي مسي او په خیر علي
ډیره مننه. خیر سي
کاي ولې کرنچ در کوم یک
او سم ریډی کړی مینو خبر باندې آواز
خوب را پورته سو دا وای
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پختانہ سوری محفل دے قربانا ناہید سحر دتا پخپل ټوله پختنه مینا هر کلی وی مہیلا من ام چی روغ جوړ وی او دعا می دچ خدا باد او بریالی وسی د ډیوا ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو. د همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره او په دغه محفل کې تاسو همیشه اورئ د پښتو ادب د زلنده ستورو د جیبې د ژوندۍ ساتلو لپاره هلې ځلې، او په دې کې مونږ همیشه کوشش کوو چې زمونږ کم نوي لیکوالان دي او کم زمونږ سینیئر مشران لیکوالان دي، چا چې لږ کار کړی چا چې ډېر کار کړی، خو دا ټول د پښتو لپاره ولی هسی کی د پښتو ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره موږ د ټول وخت تر وخت سره ملګری کړی دي. دی کی د ادب د اسمان زلنده ستوري د فن د میدان د هنر او د غشن په جون په هر میدان کې چې کار کړی خو د ژبې په حوالی سره نو غوږه ملګری وي. نن هم چې موږ تاسو پر کم د پښتو د ادب زلنده ستوري غوړه کړې ده من مکړې مو دي د غي ډیر خدمات دي د پښتو ژبې لپاره. اتله سپوری کتابونه چاپ دي او هم دومره چاپ ته تیار دي د پښتو ادب په هر مت کې خر ډاډه کارونه کړی دي، د ستاینې وړ کارونه کړی دي چې پکې کومو نن سبا په حوالی سره ذکر کوو چې نثر ته سونه اړتیا ده. بیا په نثر کې مختلف په خاصه توګه کومو ترجمې وګورو، سفرنامی وګورو، تذکری وګورو، ډرامه وګورو، ناول وګورو، د تاریخ په پاڼې واړو نو تحقیق او تنقید په حوالی سره خبره کوو هر اړخ باندې. او بیا شاعری خو ده خوږه د پښتو ژبې ژوندۍ ساتل لپاره خوږه ژبه، د احساساتو خوږه ژبه. نو دا ټول میدانونه، دا ټول مدونه چې په دې کې زموږ د ګران مینما پروفیسر اسیر منګل صاحب ښه ډاډه او د سینې وړ کارونه کړي دي. نن موږ خپل پروګرام کې ملګری کړی دی او ډېر په مینه او په درناوي ورته هرکلی وایو. پروفیسر صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. مننه، شکر، الحمدلله، ډیره مننه پروفیسر صاحب، پروفیسر اسیر منګل صاحب چې تاسو زموږ پروګرام ته پر وخت وېستو. تاسو سره به خبرې کوو ساس په ادبي هلو ځلو باندې، ساس په لیکونو باندې، په خاصه توګه چې په لنډو کې ساسو په تیر وخت کې ورځو کې چې نن په دغه 2018 کې چې ساس کوم کتاب راغلی د افسانې په حوالی سره، د افسانې سل کاله، د افسانې په مختلفو اړخونو، د دې په تاریخي پس منظر په حوالی سره، نوی افسانی، زړی افسانی، په دې اړه خونو بل کوشش وکړو چې په دې کې ډېرې خبرې کوو. ستاسو کار خو ډېر زیات دی چې په یو پروګرام کې خو نشي راغونډې دی، کېدای شي تاسو سره بیا بیا هم مینیمم کو مختلف اړخونو باندې خبرې کوو. خو نن به هم کوشش کوو چې په افسانې باندې زموږ تر څنګ اوریدونکي به هم راځي. ګرانو خبرېدونکو، پروفیسر اسیر منګل صاحب نه کسه پوښتنه لري، څه غوښتنه لري، د ټلیفون شمېره د 001202205003 ویډیا نمبر د 0800 009000 ساسو ټلیفون نو په انتظار به یو. ښه پوښتنو سره موږ د پروګرام ښکلا سیوا کوي. نو منګل صاحب، تاسو خو بس په خپله را سره زه خم چې زه خو بس دونه ډېر به ونه کړی شم تاسو ځان په خپله معرفي کې، خپل کار په حوالی سره، د خپل ژوند په حوالی سره، د خپل علاقې په حوالی سره خپل یو تعارف وکړئ لنډ شان، چې پای کې دا ټولې خبرې راشي نو هغه به ډېره غوره وي.
دسمبر ما د سمو کو هغه وخت زمونږ په دې علاقه کې په تنظیم سره تحصیل دی هغه وخت کې دا او نو تحصیل نو په حاج زمونږ زړه وه اوس نن سبا انګیزه نه ده او تحصیل دی هغه وخت کې په تحصیل کې تعلیم نه و لسم نه مخکې سبق نو په پنځم سوه دوه دیم او انګو کې هم کالج نه و یو مونته تتمه په واټ مونږه تتمه لري ټول او چې ما
پروفیسور سیم پروفیسور اسر منګل سیم تاسو आवाज مونږ ته صفانه راځي دي کې څه شور راځي आवाज ماتيږي او تاسو خبرې ډېرې قیمتي دي غوړو چې د خپه صفه مونږ هم ورو ځنګ ورودونکو ته مورسي نو زما خو غوګون ته هډفون دي خو نه باوجود ما تاسو واه صفانه راځي مونږ تاسو دوباره فون کو نو تاسو مونږ سره دوباره په دیبل نمبر باندې تاسو سره خبرې پی مننه مننه ګرانو خو ورودونکو څنګه تاسو ورزل چې پروفیسور اسیر منګل سره د پروګرام د پښتون استوري منمدي هغه سره خبرې کو دغه په ادبي هلو زلو باندې چې څنګه تاسو ورزل چې په کال 1955 کې د دسمبر په 11 نیټه په کوهټنګو ضلع کې پیدا شوی او هغه ټیم سره تر 1922 کې لسم کړی دی او بیا یې نه پس تعلیم چې څنګه خبرو کوي چې کالج نو ګور چې نو خپل نورې تحصیلات سره جاري ساتل خدا به وایو چې د ادبي حوالی سره کوم خبر دغه کو ډیر کتابونه چې کې درې دغه شعری مجموعه چاپ شوې دي پای کې یو اشمدا بل غنګوسه ده او درې ما ممان اوس په تیر ورځو کې چاپ شوې ده او نو لیکونه بغي نه ورو چې هغه ستکړی را سره ملګری دي نو پروفیسور اسیر منګل شه واری بیا په خیر
څنګه ولې
اوس ما وصفه شو
ډیر صفه شو
بالکل صفه ده زه هم تسلی شم ځدون کې خځه
هغه زنه شروع کوم چې کم زم پرې
او جی او جی تاسو په لکه کې کالج نه نو تاسو خل
نو زمونږه مل چې دوا ویایم کې کالج نه و بیا او زمونږ دومره وسم نه نه و چې یا کوارت ته تللی وی یا پاره چنار تا او یا په خبر تا یی درې ځینو ته زمونږ وخت کې چې چا سره به چا به وس کې دون اړي بدلو هلته به مخ کې سبق وي نو زمونږ دومره وس نه و بهرال ما بیا شوک او شوک زه مخ په لی پختو سره زه پختو رساله برات لی ابا ما کته یا ورکه د پختو ما میستنه برات لا د پختو په خبر په هنتون د پختو اکیډمې پختو رساله بوا دا پریس انفارمیشن ډپارټمنټ رساله بوا یا باسین میستنه یا باسین میستنه ولس نو دا رساله ب ما کته یا ورکه خبرونه منو د پختو نو هغه به ما کته او ما به داسې یو مینه یو شوک وو نو ما چې زم داسې لیکل وکم بیا مونږ په ټل کې محمد دین مقید یو ډېر نوموړی شاعر ادیب تیر شوی دی نو هغه په یاد کې به هر کال په 15 اپریل یو مشاعره کې دا هغه ته به د ټولې پښتونخوا نو شاعرانه دی باندې راتلو نو هغه به چې زما دا شوک کته نو هغه به ما ته چې ته چې سبق وای ته لا ماشومینو مطلب دا چې ته به مخکې بیا ستاره غب کار بالا رنگ راوړي نو بس ما بیا په پرایویټ توګه لکه 12 سم 14 سم 14 سم په کار نور لسوا شپږات یا یم کې ما شپاره سم وکړو او بیا زه چې مونږ بیا په خبر نه بس مونږ په خبر ترالو لکه پکړه ټل نه رالو په کال 1903 کې نو دلته په شپږاتیا کې ما شپاره سمو کو نو هغه وخت په اباسین یو مجله د پښتو د پریس ان پرمیشن ډپارټمنټ پی ای ډی لاړه خبرې دا نو هغه کې یو پوسټ پرو ته د معاون مدیر نو زه هغه ته مای پلی وکړم چې زه زما د غوښوي اپوینټمنټ وشو دا کال 1908 خبره بیا څلور کال از هغه سبي ډیټر پاتې شوم دا رسالې نو بیا ما چې کله دا ایم ایف ما کړیو نو دیو کې پبلک سرویس کمیشن پوسټونه اډورټایز کو بیا غیر لپاره افیر شوم نو هغه کې زما سلیکشن وشو نو از لیکچرر ز بیا د پښتو ژبې لیکچرر مقرر شوم نو هغه ز به په لومړي ځل په لومړي اپوینټمنټ د ما په ګورنمنټ ډیګری کالج تنګي 400 کې ورسو بیا دغه سه په خبر کې سو وخت ما تیر کو اخر کوم ستاسو علاقه نو خانه ریټایرمنت واغستو نو التا بس اوس نن سبا هم زه د پښتو ژبې ادب سرسن کوم په پېښور کې لیکل سر خو اخواسه زما مشغله ده نو بس اوس لګیا یم
تعلیم په حوالی سره ادبی نو سمره لیکونه سونه کتابونه مو چاپ کړی د لیک د سفر مو سنگا شروع شو دغه چې د رسالې مو کته لیک لوس مطالعه مو خوا پښتو ژبه مو خوا نو کدا په دې حوالی سره بیا سونه کتابونه په ټول سفر کې مو لیکل
نو دا موږ چې شوق زما وو او هغه مطلب دا چې هغه صلاحیتونه خو د لستلو د لیکلو نو بیا د موږ په هغه کې چې دا کومه مشاعره به کېده په دې کې به د پښتونخوا هر ځای نه شاعران راتلو نو دا به هغې به نه به زه ډېر متاثره کېدم لکه مشاعره کې خو به قسم قسم شاعران ادیبان راتلو نو زما لومبی زه داسې ماشوم وم چې یو مشاعره وه دا غلی وه حافظ عبدالستار عارف خټک نو هغه یو غزل ویلو هغې نه زه ډېر متاثره شوم نو بهرحال داسې یو تاثر وو نو بیا لیک لوست خبر را لای چې بیا ما پکې دغه وکړو شپاړسم وکړو نو لومبی کتاب بیا زما لومبی کتاب د نصر چاپ دی کوشدن ډرامه داسې شوق و مینه وه نو بس بیا ما یو ناول ولیکلو د هغې نه پس بیا زما د عشما کتاب د پوئټری
د ناول مسلم چې تاسو هغه ټایم سره ناول لیکلو
نو بس هغه خو لکه ابتدایي دور وو نو بیا ما ته یو موقع دا میلاو شو چې زه په دې ټاون کمیټه کې میونسپل کمیټه کې زه لایبریریان شوم نو هغه چې د لایبرری کې ما ته دا موقع میلاو شو چې هلته کې ما د پښتو ناولونه د اردو ناولونه دا ولوستلو نو هغې نه یو انسپایریشن ما واغستو او بیا داسې یو ناول ما ولیکلو ترله نوم دی د هغې نو بیا یې نه پس ایشما چاپ شوه ګنګوسا چاپ شوه ایشما څلور پنځه ځله چاپ شوله خلکو خوښه کړه د خپلو لوستونکو مننه کوم چې دا کتاب یې خوښ کړو ګنګوسا یې خوښه کړه هغه هم څلور پنځه ځله چاپ شوه او دا اوس ماڼه ده نوي شاعري ده دا اوس چاپ ده نو بس دا سفر دی نو روان دی بیا ما او زیات تر ما په نصر کې کار کړي لکه تذکرم لیکلی دا بیا مونږ نن سبا خو د الله تعالی فضل دی چې د پښتو مې فلونه ارزه کې روخانی او بیا د عربو په سور ارو کې چې کم زمونږ ملګري هلته کارونه کوي مزدورې کوي پر سره ور سره د خپلې ژبې او ادب سرڅنه هم کوي نو هغې زه غوښتم دوبۍ ته بیا قطر ملګرو غوښتم نو ما بیا د دوبۍ او د قطر سفرنامه ولیکله معلومات بنیاد بانے ماں دکور میں اوٹل تاریخ نو دا یو کتاب ہم ماں اولے کلو پگا سے تذکرہ ماں اولے کلا نو بیا مونگ پو مونگ تا اللہ تعالی دا مقرر کا چې په 2015 کې پښتو ادبی چمنټل مونږ چې کوم تنظیمونو د هغې د سوري لاندې مونږ یو عالمي کانفرنس وکړو کنوینشن وکړلو غونډه موقع په 2015 نشتر حال کې درې ورځې نو هغه هغې کې چې کوم مقالې مونږ هلته چا ورولي وي هغه مقالې مونږ را غونډه کې عام چاپ کې نو هغې ترتیب دغه مونږ وکړلو بیا ورپسې 2012 کې مونږ بل عالمي غونډه وکړله د هغې مقالې هم مونږ چاپ کړلې یعنی دا پړم بیزل مخکې خو کانفرنسونه به کېدو لکه عالمي غونډې به وشوې خو بیا به د هغې آؤټ پوټ نه راوتو لکه اوس مقالې به چا واورولې یا نور څه داسې د پښتو ژبې او ادب دپاره به بحث اوس مباحثې به وشولې نو هغې باره کې بیا څه ریکارډ پاتې نه شو نو د هغې به دا وې چېره یو کانفرنس وشو لکه یو مشاعره وي وشي نو د هغې سرودات څوک نه لیکي یا د هغې کې هلته کې چا څه اورولي وي هغه څوک په ریکارډ رانه ولي نو مونږ دا وایو چې نه مونږ دا کم کار څوک په کار دی چې دا کار دا کمې مقالې اورول شوي یا مونږ چاپ کې نو هغه مقالې دوه کتابونه چاپ دي پښتو نن پرونو سبا پښتو پښتانه نن او سبا هغه باره کې چې مختلف دانشورانو کمی مقاله لیکلي یا چاته هغه اوس هغه هم په ام نصاب کې شامل دي. هغه ډېر درنې مقالې دي خې ناغه خلکو خوخم کې بلکې دا چې هغه کې دا ډېر خلکو او ډېر لوی لوی عالمانو دغه مقالې لیکلي دي. ناغه مطلب دا چې هغه زه ونیو یو رنگ راوړو چې هغه اوس نن تبا په ام کورس کې شامل دي، دواړه کتابونه شامل دي. نو بس دا سفر دې لګیا دی نو نه بیبی اوس رگونا ساروں کے یہ لوگ اردو کی ماش باڑ لے آگا آگے قبائلی سماج پہاکلا کم سے طاہر اپریدی سے مکمل جون دی پیش کرے دا قبائل چلتا قبائل کی سکی گی ملک سسٹم دا نور دا ٹول فرسودہ رواجونا رسمونا چکم پا قبائلو کے کم معایب دی کم محاسن دی نو دا ٹول پا آغا ناول کے دا نغست دی نو آغا ناول زمان دیر خوش شو ما بیا پا اردو کے وز بڑا رکو ساروں کے یہ لوگ نو دا پا کراچے نا چاپ دے خابل ناول ما ترجمہ کو آغا ناول لکلے دے فاروق سرور فاروق سرور سے وہ په پورتو کې دا لومبانه کمپلیټ یو علامتی ناول دی ساګوان. نو هغه ساګوان ما دا ساګبان په نوم اردو ته ورسوالو هغه هم چاپ دی
ساګوان.
بیا یو
تاسو په کوم
د پورتو سلویرت سلیکټډ
شارټس پروفیسور سیپ تاسو وایئ چې ساګوان د فاروق سرور سیپ کتاب دی تاسو دا پورتو کتاب تاسو اردو ته راوالو که اردو کتاب تاسو پورتو ته واړو؟
نه نه دا د پورتو کتاب د ما اردو ته راواله ول
تاسو کوم
دا پورتو لومبانه مکمل علامتی ناول دی
خو پورتو ول نه علامتی ناول تاسو په کوم نوم باندې بیا واړلو؟
ما اردو ته راواله ول
اردو ته مچ واړلو په کوم نوم سره؟
سګبان.
سګبان اوس مطلب شته دی
بس دا سګبان مطلب دا چې دا لکه کم دا سګوان دغه مطلب دی هغه سګبان دا معنی یو دا یعنی مطلب دا هغه خلک چې سوک سپی ساتي هغه نگران چی وی دا هغه خصمانه کوي او دا هغه شوک ساتي نو دا مفهوم دا کوي او دا دواړو یو مفهوم دی کنه لکه یو کا سګوان دی ما خلک سګوان په دی پښتو کې بیا دا به چې کوم دا د په واو باندې بدل شي اسه خدا د پارسه دغه دې ټکې دې نو دا بیا چې کله پښتو ته کم ټکې راځي نو اکثر به دا به په ځای واو راشي یا گا په ځای واو راشي نو دا دا ما دغه کو ترجمه کو او نو دا سلویخ افسانه چاغه کې چې چا پښتو افسانه لیکلې ما خو خوشوي ده نو ما سلیکشن کړی دی باغې تلويخ دا افسانه ما فسانه کوفسر په نوم را کتاب ام اردو دې ام چاپته او بل کتاب ما بیا لکه د پښتو کتاب ما لیکلو د پښتو افسانه سلګلن بهیر نو هغه دا سره چې اردو کې ترجمه ده پښتو افسانه کې 100 سال اکثر ما ته زمو ملګری وایي چې دا پښتو افسانه سلګلن به دا د پښتو افسانه کې 100 سال ترجمه ده نه ماته مې دا ترجمه نه ده دا خو تبازات کتاب دی او ترجمه هغه ده چې کم پور دکې ده دا خبره ده چې دا ترجمه مخ کې چاپ او دا پښتو ولا رستو چاپ شو نو دا کتاب 2000 په 2 کې چاپ شو
خجی
نو اوس ډیر کارو شو نو ما اوس دا اپډیټ کړلو
خجی
د مکمل دا په دسمبر کې راوځي دواړه بره وځي دا اردو او د پښتو دا پښتو ولا په زیات تفصیل نه او دا اردو ولا په مختصر سره پر د دانې طبقه ده پر چې پښتو افسانه سل کال کې کم پړاوونو نه د ارتقا تیر شي وی دا سپه کې دی وسنه دی پدې نو دې باندې ما دا سيو دا کړه نو را
په 2002 کې د دې سل کال برابر شوی د پښتو افسانه
کوم شامل لاله کا ام اف فیکشن کې او ام فیل کې پړاوي کې علامه اقبال په نن نوسته کوم شامل لاله
نو دا مخکې په 2002 کې لکه د دې سل کال پښتو افسانه سل کال برابر شوی تاسو بیا اوس په 2012
کال نو برابر سل کال اوس برابر
اوس سل کال برابر شو
لکه لومبه افسانه هغه چې لیکلی و راحت داخلي مرحوم په کال 1910 کې لیکلی و. نو هغه وخت یو اخبار وو افغان یو اخبار وو داسې دغه هفتوار هغه مردان هم خورېدو او پېښور هم خورېدو. نو په هغې اخبار کې دا په کال 1910 کې دا شایع شوي ده. دا افسانه افسانه ده. دا تحقیق دینه مخکې هغه ډېرې خبرې دي خو بهر کوم افسانه چې مونږ هغه
کدا مونږ داسې پروفیسر صاحب داسې یو پوښتنه کړې وه چې دا ټول د دې تاریخي پس منظره چې پښتو ادب کې چې نو افسانه نګاران څوک دي؟ لومبني اولنی افسانه نګاران پکې څوک دي؟ اوسونه کار پکې شوی دی او دا کار چې نو په کم کم مړخ باندې شوی دی اوس دی کې سونه کار په کار دی او دغه کار سونه د معیار وړ کار دی؟ داسې دا ټول اړخ پکې مونږ لږ ډسکس کړو خبرې پوه شو.
دا افسانه چې ما دا سل کال افسانه د دې جاج اغست دا ما په دریو دورونو کې تقسیم کړی ده. درې پړاوونه لري. یو هغه پړاو چې کوم د کال 1910 نه دا شروع شوی ده او دا به ختم شي کال 1940 کې دا ټاپ شي بیا کال 1949 کې دا بیا بل رنگ راځي پدې کې. نو هغه د نور محمد ترکی چې کوم افسانه لیکلی ده د نوي کال خوب. نو د نوي کال خوب افسانه نه بیا د پښتو افسانه خپل رنگ بدل کی چې کوم هغه اصلاح زمونږاړو به دور چې کوم دی هغه اصلاحي دی او روایتي دی. نو دلته کې بیا هغه د ترکی پسندې رجحانات پدې دور کې شامل شي. نو لومبه لکه اول بزر دا وضاحت تاسو ته کومه چې دینه مشکل لکه کلندر مومند صاحب یو مقاله لیکلی و نو هغه دا داوه کړی و چې لړم پیرنګې یو انګریزو چې جی جی لورې مرداغه نوم د وزیرستان د شمالي وزیرستان کې هغه پولیټیکل ایجنټ و هغه په د پښتنو کې داغه په لړن پیرنګي په نوم مشهور وو. نو هغه به ځان تم په خپل ډیر په فخر لړن پیرنګي لیکلو چې زه لړن یم. نو هغه یو کتاب لیکل دی ډیکشنری اف وزیری لینګویج. نو هغه په کال 1902 کې چاپ ته د بمبای نه. نو هغه کتاب په اخر کې په رومن کې هغه بیا دوا لنډې کیسې لیکلې دي افسانې کې پاره کې یو افسانه به کلندر صاحب دا ریسرچ تر مخه چې دا یو افسانه یو کیسه چې هغه لیکلی ده هغه د انجیل ترجمه ده. او دا بل چې لیکلی ده بلا عنوان هغه څه عنوان نشته. نو دا د پښتو یو افسانه ده. دا د پښتو لومبه افسانه ده. نو هغه په رومن کې لیکلی ده او بیا په وزیر لهجه کې لیکلی ده لکه یوسفزی مروویجه لهجه کې هغه نه ده. نو هغه به کلندر سے هغه یوسفزی لهجه ته راواړه ولا خو هغه بیا په انجام ورځپاڼې انجام اخبار کې هغه مقالم چې کوم ریسرچ کړی و هغه چاپتا او دا افسانه هم چاپتا. خو هغه افسانه لکه څه مونږ جدید افسانه وایو نو هغه کلوړه هغه نه پوره کوي. نو هغه محققینو ټولو هغه رد کا او هغه اونه منله چې دا چې کوم افسانه د افسانې لوازم مات پوره کوي هغه کونډه جنیدا چې راحت داخلي په کال 1910 کې لیکلی ده. یو دغه سی یو بل افسانه وو زمونږ یو بل مشر دی د کوټې د عبدالکریم بریالی صاحب هغه دا داوا وکړ په یو مجله کې په لیکنی کې هغه یو مقاله ما خل دا هغه تکتو یو مجله تکتو کې هغه یو ریسرچ پیپر ولیکل. نو هغه ویل چې لومبه افسانه د پښتو د لړن بیرنګي دا او کنا دا هغه په کندار کې یو دغه میرزا محمد اسماعیل کنداری دا هغه ده. نو هغه چې هغه لکه کاغه هغه افسانه ما خوره کړی و نو هغه چې ما وکړه او د کلندر صاحب دا جاج ما واغ سو سره کونډه جنیم هم وکړه نو دا د مکه چې کوم دی وی هغه په 1350 کې ما خیال دی هغه چاپ دی هغه کتاب چې کوم هغه هغه په انګریزي لیکل په هغه کې دا کې ساري لیکل دا خو هغه چې ما وکړه نو هغه 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 افسانه نه دا هغه بالکل دا ریپورتاج بڼه لري چې هغه د امیر عبدالرحمن یو دغه چې کوم دی دا هغه یو کنوی روانه ده او کنوی کې دا خلاصه دا ده چې کنوی روانه ده او زی دا امیر هم دی دا د یو ځای دی وزیر اکبر خان نو لارا کې هندوکش کې مزل کیږي نو ډېر واورم پریوتی وی او ډېر یخنی وی نو دیو کې هغه دغه یو سپایي د سختلی هغه غته غبار نشي و چتولې اچر تیار څه چی کنه نو هغه کې اوبه کنځل وکي دی امیر ته چې کنځل وکي نو دغه د امیر د ځای چې کنده وزیر اکبر خان نو هغه غوسه شي چې دا کنځل کم سړی وکړلو نو دا پلارو ته چې غلې شه ته اسمه وای دای په کم حالت کې دی دی پکار دادې چې دې سره مونږ خاطر دیو کو دا دې کندل باندې مونږ بده نه غوڼو نو دیو هغه سپایي ډېر دغه شي او وی چې دا هم ډېر بده کو ما چې کم کندل کو هغه امیر مو اوریدو بچي مو اوریدو نو بیا دی وی چې کدا څه وخت به راوستو چې زما د قربانې وخت رالو نو زه به بیا دغه سرپاو نه کوم زه به تاسو ځان قربانوم نه بیا دا چې وخت راځي چې یو یو دښمن راشي او په دې امیر حمله کوي تورې راځي چې یو دا سپایي دی وخت کې ولاړ نو به مور منډه کې دا تورې په خپل ځان باندې راځي کی او ځان مړ کی او بیا امیر ته وی چې امیر ما خپل وعده پوره کا چې تاسو راغله هندوکش په غره کې ما کړی و چې ما کنځلو کو او تاسو زما کوو ما یې چې زبرداشت مقبره شي چې زبر کا تاسو باندې سخت رانه نو زبر نه ځان قربان کو نو دا داسې هغه ریپورتاج
کړی
نو بیا دا کلندر زبر ځانه چې دا د ګلو سنوبر مشهور څوک داستان دې تاسو پته چې هغه باندې بیا ورستو کرشن چندر پریتو افسانه ولیکل هغه ډېر د اردو شاهکار افسانه ده نو هغه هغه چې خو دا دواړه چې کوم دې مونږ چې کوم دا زموږ سازانو کوم لوازمات ټاکلي دي دنده کې چې دا پر دا دواړه افسانه پاري نه پورې کیږي نو زموږ لومبه ابتدا چې کوم دا کال 1912 نه دیږي او دا په هر حواله یو شاهکار افسانه ده په هغه وخت کې هم او په اوس وخت کې هم نو هغه کونډه جنې نه پس بیا راحت داخلي چې کومې افسانه ولیکلې هغه هم دغه معیار اونې لیکلې شوی او چې په دې دور کې کال 1912 نه راغله تر کال 1904 اته 40 پورې هم دا سي افسانه چا اونې لیکلې شولا چاغه د کندی جنینا خاب سناولی کی نو دا دور مونږ په دې دور باندې په دې ختم کو بیا دې دور دا دویم دور زمون چې دا ډېر ریچ دور دی ډېر مور په دور دی دې کی طریقې پسند رجحانات راو په دې کې نور محمد ترکی د نوې کال خوب هغه یو ډېر خپل افسانه ولیکل چې دې سره بالکل د افسانه د پښتو د روایتي او اصلاحي افسانه هغه مشهده بدل شوله بیا ور پسې کلندر مومن راځي بیا ور پسې میر مهدی شاه بچا د تنبانو طاهر پرده باب رشید احمد خان نو دا د دې دور هغه لیکونکي دي چې د یو انقلاب راوستو په لومړي ځل چې کوم د مونږ په لومړني دور کې مونږ صرف مونږ سره یو زنانه افسانه نگاره ده چاغه د سید بشرا بیگم سیندې دی چاغه یو د درې افسانې لیکلي دي نور مونږ په لومړي دور کې یو زنانه هم نه لرو په دې دویم دور کې نو بیا زیتون بانو رالا کوبرا مظهری راغله لا ډاکټر کوبرا مظهری هغه د درې ټول دی د لاندو کې څو چاپ شول دا چې نور ډېر کار وشول بیا دا دور عزیز عزیز د حقیقت نگارې دور دا پر کې پسندې دور نوی رجحانات نوی میلانات راننه او تو افسانه تا هم په فنی لحاظ هم د معنی په لحاظ افسانه ډېر مخکې لاړه بیا په کال 1900 دواتیا کی دا افسانہ بیا بل رنگ بدلی بیا دا علامت او تجرید دغه کوي چې دې سرخیل بیا طاهر پر دې دې طاهر پر دې او فاروق سرور دواړه دي په دوی کې دا فاروق سرور افسانہ بیا لگا رستو مخه تراغ نه و دا طاهر پر دې افسانہ هغه دوم به چاپ شول چې چاپ شول نو بس هغه دې سره بیا دا دور تقریبا تر اوسه پورې جاری دی او بیا دې کې به نور ډېر مختلف دغه په کې راځي چې 9/11 نه پس چې کم یا د سور انقلاب کم اثرات دي زموږ په افسانه کې یا به دا سور انقلاب نه پس چې 9/11 کومه واقع وشو دا غي کم اثرات نو دا هر څه زموږ په افسانه کې زی دی او دا په نظر راځي
خجی پدې کې بیا لکه دا خو د کسان په کې کارو کو دا نوې جدید افسانی ترغه نو سونه اوس دغه جدید افسانه چې کوم علامتی افسانه نوې رنگونو سره مختلف موضوعات سره په ډیر لند شکل کې په ډیر لوی عمر روایتي شکل کې مرضی سونه لکه ود اکثر خدام بل کېږي نه کې دین وای چې دغه علامتی افسانی چې دین دی خپل لستون کې بیل لی دی ځکه چې کوم روایتي افسانه به خلق به کیسو سره بل د مشرانو کیسو سره نوغه یو ذهن وته جوړ شو او علامتی افسانی یو خاص قسمه موضوع دنه پکې پټه خبرې چې هغه ته یو عام ولس ذهن ورته نه رسی نو دی دغه خپل لستون کې بیل لی دی نو تاسو دې نظر سره سونه حدا پورې متفق یا دې سره اختلاف کوي
دا دا چې کومه خبره کیږي دا د اردو ادب حوالہ کیږي اردو سیکشن کې هم دا څه چلو شو چل دا افسانه کیسه ختمه شو او کیسه خو لازمي ده دا لپاره افسانه لپاره چې کیسه نوی تب څنګه دغه کې نو هغه کې داسې دغه وشو چې هغه بیا رجوع وکړل هغه بیانیا افسانې ته او روایتي افسانې ته خو دا پښتو خپل دا کمال زه ګڼم د پښتو افسانې چې پښتو افسانه کې کم علامت راغلی دی هغه داسې علامت نه دی چې هغې هغه د کیسې مشاهده خرابه کړي وي یا داسې ابهام پیدا کړي وي چې په هغې باندې څوک نه پوهېږي داسې تجربه په دې کې چې کم علامتونه راغلي دي ته اوس چې ما کم لوستلي دي نو هغې کې دی چې د قوم هغه اجتماعي تجربې ته دی یو رنګ ورکړی دی هغه هغه د علامت په توګه پیش کړی دی زه دا وایم چې په پښتو کې داسې مسله نه ده پېښه اوس پورې داسې افسانې البته ځینې افسانې داسې دي لکه اوس مونږ وایو چې د عنایت الله ضیا افسانې دي چې هغې باره کې وایي دا خلک وایي چې دا بېخي افسانې نه دي او داسې یو تاثر غونې دی یا د ارباب رشید احمد خان هغه لنډې افسانې دي هغه ام بی بوتی دا پکې ډېرې بھام دے پکې خو خبره دا ده چې دا هر دو خپل خپل غوښتنې خپل خپل تقاضي یو وخت کې روایتي افسانه وا او هغه خلک هم هغه دور هم هغه شان دور و کوم هغه شان نو هغه خلک خو خواله اوس نن زبا کت مونږ سوچو کنو چې مونږ د معاشره او د ټولنې ډېر منتشر ده ته هغه رب نشته پکې نو اوس هغه ادب هم دغه شان دی چې یو ادیب چې سلیکل کوي نو هغه دا غواړي چې زه هر څه باید خپل لستون کې ته ونه خیم بلکې لستون کې هم د ځان سره شامل کما چې هغه خپل تجربه زور واچي چې هغه خپل ځان سره اني دا په لیکوال او په لستون کې یو هم اهنګي پیدا کوي نو زما خیال دی چې په پښتو کې داسې مسله مونږ اوس داسې مسلې سره نه یو شوي چې مونږ دا وایو چې علامت مونږ ته یو مشکل پیدا کړی
خجی او داسې افسانې شته پکې په پښتو تاسو خو لکه د دې تحقیق کړی دی او درې دورونو کې هم بیا هر دور افسانې مو کتلې هم دي تر نن دمه پورې نو تاسو وینئ چې په پښتو ادب کې داسې افسانې شته چې د پښتون مزاج خلاف وي یا وته موږ بے باک افسانې وایو
داسې افسانې خو لکه مشتا او موږ دا وایو چې د جنس په حواله موږ خبره کوو او زمونږ مزاج نه مانی زمونږ ټولنه نه مانی خو اوس جنس خو یو حقیقت دی نو حقیقت خو به ته بیانې حقیقت ډېر بربند هم وي نو لکه مونږ به دا وایو چې زیتون باندې وګورئ چې چیلنجي افسانه ولیکله نو په هغې باندې ډېرې خبرې به کېدلې خو بهرحال اوس چیلنجي افسانه چې تاسو وګورئ هغې کې کوم حقیقتونه بیان شوي دي نو کوم المې پکې بیان شوي دي د جنس په حق لا ناغینه هته انکار نشي کولی اخو یو حقیقت خو دې کنه
حقیقت حقیقت دی
نو دغه زه نور به مونږ دا وای چې البته په پورتو افسانه کې داسې افسانه زماده نظر نه ده تیر شي چې هغه مونږ دا وای چې هغه کې ډیره د دې باکه مظاهره شي دغه خبرې په کوي مروت بعضی افسانی دی هغه باندې کېږي یا د زبیر اثرت بعضی افسانی دی په هغه کېږي خو زه وایم چې بس هغه به داسې خدا سے افسانہ بو زما تر نظر نہ دتی رشی او چاغا زدا وے ما چرا کا ائی کی دمر بے باکی شوی دا چ زما دا تولن خلاف یا زمون دا مزاج خلاف خو البته نہ وے سس چرا زین وغا خم خ دا تولن خلاف دا مزاج خلاف وی زکا چ دا پرون یو تکا زوی او دا نن بل تکا زوی دا فرق خوئی
او بل دا چې په پښتو کې کومې لیکل شوی افسانی وي تاسو دغه تنقیدی نظر یا تاسو تحقیق څه وایئ چې لکه دا څومره د خپل وخت د هر دور نماینده افسانی دی یا د خپل چاپیریال نمائندګي کړې ده دي کې د خپل چاپیریال نمائندګي ښکاری او کنه
زه دا وایم چې لکه لومبه دور خو بس د تن نه حساب چې هغه خو لکه بس شروع شولا اداویغه جولې څنګه لندو آی کې دومره سن زایګا خو زه دایم چې دا دویم دور چې تم دې دا زمونږ ډېر رښتې په دې کې چې کوم کسانو لیکل کړی دي نو هغه د خپل وخت نمائندګي کړی دا د خپل دور او چې مونږ دې افسانې ته راځو د دې د اوسنی دور نو په دې کې مو دا لکه ستاهرا پرځه دا سیو شخصیت ته چې هغه په دویم دور کې هم کنټریبیوشن شته په دریم دور کې هم استل شوی نه دی بلا کتابونه ولي کولو دا څنګه هم علامه تی افسانه هم تجربه افسانه دا چې دا غنه دا فاروق سرور دی استل شوی نه دی دا هر افسانه د بل افسانه نه جدا ده او نور الامین یوسف زاده ډاکټر سردا جمال نو دا د نیوی کسان دی دی مجموعی را غلی دی او دی کم دی پخپل تروسه د دی افسانی چی دی تخپل وقت نمائنده افسانی دی او دا سو خوزنده سمه ویلی چیره لکه کما امون بداوی چیره دا وردو و دا پختو افسانی ابتدا پیوزه شویده او چی دا غیر تقبولی جایزه من وردو سراخلو نو وردو افسانه دیر مخ که تلیده دا پختو افسانه هغه شان مزلونه کو خو د دې هم بلا وجوهات کې دي چې زل ستون کې نه لرم
خدي
ما سره ستون کې نشته په دې چې تا ته فیدبیک ملایږي نو ته بس یو لیکوال ته چې سم ملایږي اب لیکل کوي چې لیکوال ته څه نه ورته دا حوصله زایم نه کوي دا کتابم نه اخلي دا افسانه هم ته نه وي نو هغه څنګه تا ته مخې زیو تا ته به مخکې نوې شی درکوي څنګه به درکوي دا خو ځم چې دا کم کار زمونږ په دې افسانه کې شوی دی دا ډېر لوی کار دی او دې ته ډېر په درنه سترګه کتل دي چې زه یو کتاب چاپ کما او اول خو زما دا د پښتنو هغه لیول دا دی چې هغوی شاعري کتاب ولي عام خلک هغوی د نثر کتاب نه اخلي مونږ ته به وایي که نه چې قاله کوی چې نثر کې کار کم کیږي او په شاعری کې کار ډیر کیږي او په نثر کې کم کیږي نو هغه وجه هم دا ده چې نثر سو خو خینا
پروفیسر سی
په ولې مطلب د شاعری کې په دې په خلکو نثر لیکلو
ٹھیک پروفیسر سے پدی باندې خبرې کو چې آیا د افسانو د معیار په حواله سر د اردو ادب سره کوم غدا کو او بیا دي کې کم داسې اړخونه دي چې کی کار په کار دی او کار په کې نه دی شوی او د معیار په حواله سره کوم اردو تاسو د غیزی کرو کو اردو ادب پدی اړخ باندې لګي خبر نور کو خو مستر عبد الله میسود یو اردون کې د ډی خانګور چې تاسو څخه پښتنه لري پدی حواله سره نو دې ته وکړو په خیر راغلو جان
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام شاعری
الفاظ ہم لکھی نو زما تاسو ته چې تا کوم یو کس د نصر مطالعه نه کړي او په نصر کې کار نه وی کړي نو د یو شاعری بسمره پختای یو شاعری کې بسمره مقاصد واضی او بسمره خلکو ته پیغام ورکړي شي او بل تاسو مدار دی یو خو ادیب یا یو خو شاعر پہچان موږ څنګه کولای شو لیکل خو هر څه کېږي که څوک بد رد لیکي نو هغه ته هم لیک ویل کېږي او که څوک ښه الفاظ لیکي نو هغه ته هم لیک ویل کېږي خو زمونږ چې کوم د پښتو ادب دی پخ کې د ښه شاعر د ښه لیکون کې مونږ پہچان څنګه کولای شو چې دا واقعي زمونږ ادیب دی او د افسانې په باره کې زما یو تفوس دی چې پروفیسر صاحب د عنایت الله ضیا یو خبره وکړه یو افسانې ما خپل هم ډېرې کتلې دي ډېرې افسانې ما ویلې دي خو زما په خیال چې کومې افسانې ما ویلې دي په خپله عکس بندي چې کومه ده د حقیقت چې په کار کې افسانه ده رسېږي په هغه حقیقت ښکاریږي نو زموږ د پښتنو په افسانو کې دا ډېر کم په نظر راځي نو د زما یا دا نظر صحیح دی چې د پښتنو د پښتو افسانې کې ترقی نه ده کړې یا نورو کومو نه ده خپله کړې د پښتو افسانه نه ده ترجمه کړې نو هغه وجه دغه ده چې د حقیقت عکس بندي په کې کمه ده آیا یا زمون چې کوم میډیا ده چې پښتو ته وده ورکړي یا زمون چې کوم ادب ته وده ورکړي مونږ میډیا نشته د اردو د نورو ژبو میډیا شیخ وجه باندې د نورو افسانو یا ادب ترقی کړې ده مننه
ډېر مننه عبدالله مسعود ډېر ښه پوښتنې دي او دا به هم پدې کې پروګرام ستاسو دی پروفیسر صاحب تاسو وردل د عبدالله مسعود پوښتنې
او دا افسانې په اکلا د داوی چې د حقیقت اکاسي په کې نه شوی کنه تاسو خبره وکړه
بالکل
بل کوم خبر وکم
اغه اوم د شاعر په حواله سره یو ښه شاعر ادیب پیجنګلو بسنګ کې لیکل خو هر سو کې خو سنگ پیجنګلو کې چا دا یو ښه شاعر لیکوال دی د په لیکي بس د سې رنگ به چې موږ په ښه شاعرانو کې واچو د غشن د افسانی په حواله سره چې میډیا زمونږ نشته د دې د ودی د لپاره د دې د پروموشن د لپاره او د غشن چې افسانی وي مدینه ته لازیه سر ذکر تاسو کومه د افسانی لست دی خو پای کې ماته حقیقت پسندینه د خرشینو بده وجه خو نه د افسانو کې حقیقت پسندینه وي بلدا پروفیسر سی کی افسانہ موږ اکثر چیزی کرا او ودا افسانوی خبرې دي افسانې موږ داسې لرو چې هغه سوچ د سوچ او د فکر یو بل دنیا خبرې چې چاته یو تلسماتي دنیا وي او جادوئی دنیا وي چې هر څه خولي خولي او ورکې څه دغه نوي نو دا افسانه موږ څنګه دا کوچ یو افسانه هغه دنیا سره تړلې پکار د کنه حقيقي رنگونه وینې له کامیاب افسانې او دا دی عبد الله مسعود سوال سره به وځي کو نو تاسو په څه وایي
خبره دا سیده چې افسانه مونگا ہوئی چھے ہر افسانہ یو کسے بھی خوارا کسا ضروری نہ چگا دے افسانہ ہی نو مطلب دادے چھے کسا مونگا اکثر دا ہوئی جرت دا خواست افسانہ دے مطلب دا چھے مونگا متضاد تک استعمال ہو دا حقیقت چھے دا یو خیالی شہر نو دا ٹھیک خبر ہے چھے دا افسانہ چھے کم کسے مونگا اڑان دے کھو اگا خیالی کسے بھی خو هغه د حقیقت یو تصویر بی یو عکس وی یعنی مطلب زایه چې کته یو افسانه بیان کی چاته او هغه لستون کې صرف دا وی جدا سي هني شي کې زما په ټولنه کې زما په معاشره کې نو ته پوه شې چې دا ناکام افسانه تعلیق دي دا تا دا خپل ټولنی عکاسی او ترجمانی نه کړی مطلب زایه چې دا خو د هر یو کناول تاسو راواله او کا افسانه راواله دا وی خیالی او فردی کیسا دا ذکر دارونه پر دی وی دا خدا د دې معاشره نه راغست شوی دا غي عکس وی دا غي تصویر وی اته تا وړاندې کوي نو دا تا ته حقیقت د تخیل دا سیمنه چې دا سی به بنیاد سی دې به بنیاد سی نه وی خو یو فرضی سی مونږ تاسو خو چې زموږ په معاشره کې دا په حقیقت بازي دا سی افسانی وی واقعیتی وی چې هغه په واقعیتو باندې اړه لري او باز دا سی وی چې فرضی وی زما په معاشره کې یو دا نقصان دی یو عیب دی په هغه باندې ما کې څه ولې کله نو کې څه فرضی شو خو دا خو حقیقت کنه دا حقیقت یو عکس وی نو یو خدای او بل دا چې دا دی چې ما دا زیات سه افسانه وکړلې هغې کښې د حقیقت عکس پکې ما ته ښکاره نه شو. نو ما خو مخکې دا ذکر وکړلو چې د هغه افسانې لږې ګرانې دي، یو خو تاثورتي دي، او بل دا دی چې دا ضروري نه ده چې ما ته یو شی پکې ښکاره نه شي نو هغه به هغې کښې موجود نه وي. اب کدے شہر کی موجود دی زو پاگے بانی پوشوے نہ ہوں نو ایو خبر خدا دا او بل دا چدا دا من ڈیر خ افسرا نگار دے دا من جو سو کسان چکم یو پ پ کی سیز ادب کی چکم خلی کون کی دین باگے کیو دے دے نو ایو خدا خبر ہے او بل دا جب مس کی خبر کارا کا چ اس ما تا فیڈ بیک نہ ملاوی گی زما حوصلہ افزائی نشتا زما کتاب سوک نہ اخلی نو زب تا ته څنګه سرو ادب تخلیق کما زب تا ته څنګه د خپل وخت عکاسی وکما نو دا مسلې خو موږ لرو کنه دا دغه وی اول دا خبر چې را خې شاعر دا پاره چې میسج وی پکې دی دا پاره سب کار نو هغه دا پاره زما خیال دا دی چې یو نمائنده دغه چې څوک لیکي نو هغه د وخت په نبض باندې هغه لیکوال کاغه هغه نثر لیکي کاغه نظم لیکي هغه د وخت په نبض باندې لاس ایښوي د وخت څه تقاضا وي د وخت څه غوښتنې وي د هغې مطابق هغه لیک کوي نو دا لیک نماینده دی دا لیک ترجمان دی او دا لیک چې کوم دی دا لوستونکي او اورېدونکي په دواړو باندې اثر کوي ځکه چې ته د هغه د زړه خبره تا کړې ده چې تا خبره اوسې په ځمکه او خبرې د اسمان کې دا خبرې دا بیا هغه دا ناکامي او هغه بیا څوک نه خوښوي لوستونکي هر لوستونکی دا غواړي چې ما ته د یو شاعر یو ادیب زما د زړه خبره وکړي زما د چاپېرچل خبره وکړي زما د ستونزو خبرې وکړي زما د سبا خبره وکړي مونږ خو دا وایو چې تاریخ ما ته د پرون خبره کوي د پرونه کې سیرا ته دا کوي او ادب ما ته د سبا خبره کوي پیشګوی ما ته راکوي چې سبا به څه کیږي نو هغه ادب چې کوم نماینده ادب وي چې کوم ترجمان وي نو هغه د خپل وخت په نفس باندې لاس ایښوي چې څه د خلکو غوښتنه وي څه ضرورتونه وي څه د وخت تقاضا وي هغې مطابق چې هغه خپل لیک کوي نو هغه نماینده وي او هغه هغه میسج هم لري پیغام هم لري او خلکو کې مقبولیت هم لري.
خجی تاسو د افسان وختیم خبرې کول د افسانې په حوالی سره نو تاسو خود دی یو درې دورونو کې د ویشلې مودې د افسانې د سل کالم چې کوم تحقیقي تاسو لیک دی یا کتاب دی نو دې کې تاسو داسې کم کمې لیدلې دی تاسو تحقیقي نظر په دې کې داسې کمې لیدلې چې کم کم موضوعات باندې کار نه دی شوی کم څه کمې دی پکې او سونه د اوسونه د معیار په حواله سره کوم خبرو کوم د ټول اسونه افسانی لیکل شوی دا په اردو ادب یا د نړیوال نور ادب سره موږ په معیار کې کو ګورنو دا آیا دغه معیار دی دغه د مقابل دی
مو خو چې موږ یو زیار کړی یو کوشش شوی دی خو دا خبره کوم ګوي چې موږ د خپل افسانه د انګریزي سره یا اردو سره چو یا پارسی سره یا ترکی سره دا خو ډېر مخکې ژبې دي نو دا به هسې یو بې بنیاده خبره وي خو زه دا وایم چې موږ څه کړي دي یا څه شوي دي زه خو لګیا یم په خپله لګیا یم یو کار کوم نو زه وایم چې دا د ټولو ژبو کې چې کم کار شوی دی د هغې نه دا زیات قیمتي دی او زیات درنښت ورکول پکار دي دي ته چې څه شوي دي دا ډېر لوی کار شوی دی په دې چې اوس اردو ادب کی کم کار کی گی یا پارسے کی کم کی گی پاربے کی کم کی گی پانگریزے کی کم کی گی یا خطا ستا پتا دا عرص ستا ستا وڑان دی چی یو کتاب مل تا سوک چاپ کی یو آغا سالے بیا بلینی ارشی
بلکل
دل تا چی کم دے تا کتابون چاپ کوا و بیا پا خلکو بانی مفت رشاو آغا بیا آغا چا چا تا مفت آغا کتاب ورکی آغا کتاب آغا بیا لولی نا آغا یو غردی مو غوال داوی جیدیس پلو آغا کی د ملګرو دا وایو چې دا مفت کتاب دا کلچر ختم کړي د پښتو ژبې په ارتقا کې یو غټ خنډ هم دا مفت کتاب ویشل دي ته یو کتاب چاپ کې مفت مه ویشه ته په هغه کتاب کې داسې څه پیدا کړه چې ستا لوستونکی تا پسې راشي ستا نو تا کتاب واخلي نو دا دغه دي چې پښتو کې کمی ډیر دی دا نه ده چې کمی نشته په کې په دې چې ته اوس یو کار لګیا دی په یو منظمه طریقه باندې کېږي هغې ته چې کوم دی پرنٹ میڈیا لگیا دا الیکٹرانک میڈیا لگیا دا مجلی دی اخبارونه دی اغی ڈیمانڈ دے پدی چیز ولیکا پدی ولیکا پدی ولیکا دل تک ما تا چا ویلی جے دا غختنه دا دا مطالبه دا ڈیمانڈ تے پدی لکھ لوکا لوک پخپل لگیا اے م لکھو ما بل پخپل لگیا دے لکھے نو دا ډیر لوی کار دے بل بم دا وئی چے زمون پدی افسانہ کی ما تا چ کم سیز کمیخ کاری اغا دا مونگ دا زناناو پا حق دا دے چھ مونگ دا خدو نمائندگی اغا شام ندا کری چھ دا خدو پا دا مونگ پا ٹولانے کی دا خدو کمی ستونزی دی کمی ستونزی سر اغای مخ کی اغا زما پا افسانہ کی اغا شامشتا اور دا جنس پا حوالا چھ کم یو سو افسانی دی اغام اغا شام پورا کری چھ کم پکار دا لکا چھ پا کم موضوعات ما سر دی لکه زبو زدا وایم چې زما معاشره زما ټولنه نن سبا نفسیتی رنځوره ده هر ځای کې ماته نفسیتی بیماران پراته دي هر ځای کې زما په هغه کې په ادب کې هغه شی نشته چې کم شی زما زه په ټولنه کې وینم هغه شی په پوره توګه نمایندګي د هغې زما په فکشن کې نه ده شوي خو زه بیا هم وایم چې اوس زمون په کې صحیح زادت کې چې سکیږي لګیا دي دا ډېر خکې کی په خوا تاسو خیال کړئ او چې اړمبي دور د تلار شاه یو کتاب سانیستا په دیم دور د تلار شاه بلا کتابونو مجموعې دي او اوس دا د الله تعالی په دل چې په میاش کې یا دوه مترو مې یو یو افسانه د افسانې کتاب چاپیږي په افغانستان کې په دې کې سبا نه ډېر زیات کار وشو او الته الته خلق کتاب اخلی هم لکه دا کسی کتاب چې کسې ادب ناول وي نه دا بنا ناولونه لګیا دي لیکلي کیږي او ډېر فخر ناولونه ولیکلي شنو په دې نس دې ورځو کې نه اغل دا افسانې دا سي دي نو افسانې مو مطلب دا دی چې یو ترند جوړیږي لکه مخ کې کم حال وو د پښتو هغه نه اوس پښتو ډېر ښه شوی دا او چې کله داسې صورت حال پر موږ مخ شو نو بیا به دا په موږ کې په خپل ویرای کې بم راشي او زموږ چې کمې نیمګړتیا ځانې دي اپ په خپل پوره کیږي چې دا داسې پکار دي چې په دې حواله خبر وشي په دې وشي په دې وشي نو دا ستونزې خو موږ لرو او دا ستونزې به هلا پوره کیږي چې موږ دا جبا لگا ترکیو کې مخ په وړاندې لاړ شي نو کته خیال وکړي چې پرون زموږ کم پښتو څنګه وو نن څنګه دا نو ترکی خو شوی دا کنه
او تاسو پروفیسر صاحب خرا سره لګ دمو خو لکه خبرې لکه ډیر رخونه پات ان شاء الله بل هفته کې بم تاسو سره خبرې کو او موږ کم کم پاتې ساس موضوع دی په دې باندې خبرې کو افسانی په حوالی سره چې خبرې کو دی کې زنانه سونه افسانه نگاران راغلي دی افسانی د زنانو په کې سونه برخه ده بیا د زنانو چې کوم افسانی دی هغه د کم معیار دی که تاسو کوم لوستي وي په دې خپل تحقیقي دور کې
زمونږ چې کوم دی افسانه نگاران لرو لکه زیتون بانو بی بی ده کوبرا مظهری ده د افغانستان هغه د حسینه ګل ده سلمه شاهین ده نو دا لکه د دې ټولګې چارتي مجموعي چارتي نو دې ښه کار کړی دی
خپل اسمت بی بی ده اسمت بی بی ډېر ښه افسانې لیکلي
چې ښه
جی ماوی اسمت بی بی نو ممت پکی دیو
سو گو
اسمت بی بی
اسمت بی بی دا اسمانا نمونه یری گی کنا صفی حلیم دا
صفی حلیم
اسمت بی بی دا صفی حلیم دا دیر خی دادی تلگی را غلی دیو دیر خی افسانی دی لکلی دی نو دا خزو دغه دغه برخه پکی دیر زیاده دا په دې دریم دور کې هم دا په دې دریم دور کې هم لګیا دي کیږي لکه نو اوس یو وګما امیر چې کوم دا هغه یو دا چاپ شوی دا دا چې نور هم هم اوس دی وخت ما ته په کار ده ما دا خیال نه و چې ما به په افسانې خبرې کوم نو ما به دې باندې خدغه کړی و دا زنانه و چې سمره
بره نو سم پکې دې خې خبرې شوې
حوصله زده خپل خبرې خپل علمي چې کوم یو دا وی چې هغه د سړي اپروچ نه کیږي دا هغه دې ډېر په خطر کې باندې لکه حسینه ګل افسانې یا د سلمہ بی بی افسانې اور بیتن بانو بی بی هغه کار کړی دی افسانې لیکلي لکه څنګه سړو کې طاهر افریدی افسانې د پاره خپل ځان وقف کړی دی او ډېر کاری کړی. دغه سي بانو بيبي دا اوس پورې لګیا کار کوي او افسانې نوي نوي افسانې دي کې افسانې چاپ کیږي. نو هغه دا
پروفیسر سے
دو ډیر توانا لیکون کی دي دا افسانې.
ها جی ډیر
افریدې او زتن بانو
پروفیسر صاحب ان شاء الله راتن کی افتک بس ان شاء الله بیا خبرې کو دا نور پات موضوع ته پکې ډیسکس کو ډیره مننه چې موږ پروگرام ته راغی
ډیره مننه ډیره مننه
ګران خو ګور دې کو
مننه کوم چې زما په خپل پښتنو سره ته مخامخ کوم او خپل احساسات او جذبات مې سره شریک
مننه مننه او ګران خو ګور دې کو هم دې سره د پروگرام سره تر رسیدي خو وختونه درته غواړو په لې الله مسپارو.